دی رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربه السلام علیکم په روان خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له ایران سره د افغان مهاجرو د اعدام مسله چیړلې ده دا موضوع په داسې حال کې په ایران کې د بهرنیو چارو وزارت چیړلې ده چې افغانستان ته د دوو نورو اعدام شویو افغانانو جسدونه راوړل شوي دي په روان خبرونه کې د دغو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو لومړی خبرونه لرو او اول د افغانستان مربوط خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ اووه تنه کارکوونکي وسلوالو تښتولې دي د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن وایي چې د ولس جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن پیل سو په سیمه ییزه او نړیوالو خبرونو کې به واوري ترکیه نن وویل دغه هیواد چمتو دی چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د لویدیځ او ایران ترمنځ منځګړیتوب وکړي دا هم بشپړ خبرونه د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د سړک جوړونې د یوې شخصي کمپنۍ وطنه کارکوونکي تښتول شوي دي د کندوز ولایت د والي ویان محبوب الله سیدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د کندوز کابل پر لویه لاره د رحمت بای په سیمه کې نامعلوم وسلوالو تښتولې دي نوموړي وویل چې په تښتول شوو کسانو کې یو پاکستاني انجینر او نور شپږ افغان کارکوونکي دي چارواکي وایي چې دغو کسانو د چاردرو ولسوالۍ د سړک جوړولو باندې کار کوي تر اوسه کومې ډلې د دغو کسانو د تښتول مسؤلیت نه دی منلی په کابل کې د ناټو سازمان چارواکو د سولې د ملي مشورتي جرګې نه خپل ملاتړ څرګند کړ په کابل کې د ناټو ملکي استازي مارک نن خبریالانو ته وویل د سولې ملي مشورتي جرګه یو ښه ابتکار دی او د ټولې نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی هغه تمه وشوله چې دا جرګه په افغانستان کې د پخلاینې پروګرام ته ولسم ملاتړ راجلب کړي همداراز یاغیانو ته به سیاسي او اقتصادي ژوند ته د راګرځېدو لاره پرانیزي ټاکل شوی چې د سولې ملي مشورتي جرګه د ساور د میاشتې پر 12 نیټه په کابل کې جوړه شي چې د خلکو شاوخوا 1400 استازي به پکې برخه ولري افغان چارواکو ویلي چې دغه جرګې ته د چمتووالي چارې بشپړېدونکې دي د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر یې پیل کړی دی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسن د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوملیکنې دا بهیر به د روان کال د غوایي میاشتې تر 14 پورې دوام وکړي همدارنګه ښاغلي بارکزی دا هم وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسن ځینې کارکوونکي چې د تیر کال په انتخاباتو کې په درغلیو تورن و لوی څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات ته اوږ د میاشتې پر 28 وسي او د پکتیا پخوانی والی عبدالقیوم کټوازی د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرسیال په توګه ټاکل شوی دی د جمهوری ریاست چارو د ادارې ویان فیض زدران ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کټوازی تر دې پخوا د پکتیا والی و اوس د ملي امنیت د عمومي ریاست په وړاندیز او د جمهوری ریاست په تایید د څوکۍ ته ټاکل شوی او خپل کار یې پیل کړی دی تر دې مخکې ډاکټر عبدالله لغمانی د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرسیال په توګه پر دغه څوکۍ کار کوي چې څه وخت مخکې په لغمان ولایت کې په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي یو امریکایي ډالر 23 افغانۍ 15 پوله یو یورو 13 افغانۍ او 20 پوله یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 30 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 18 پوله زر ایراني تومنه 23 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 15 افغانۍ دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له تر لږ ځنډ وروسته واري
ترکیه نن وویل دغه هیواد چمتو دی چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تهران او لویدیځ ترمنځ منځګړتوب وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو چې له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران کې دی وویل هیواد یې کولی شي چې د شخړې د ډیپلوماټیک حل لپاره د شوي پیشنهاد پر اساس چې له مخې ایران باید خپل یورانیم په لوړه سطحه د غني کېدو په خاطر بهر ته واستوي په بیا فعالولو کې مرسته وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی چې له خپل ترکی سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې د ترکیه د دې پیشنهاد پاړه څونه ویل په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د یو پیشنهاد پر اساس ایران باید خپل یورانیم په لوړ سطح د غني کېدو لپاره بهر تاسو ولې وای خو دغه پیشنهاد له خندونو سره مخامخ شو په عراق کې د القاعده شبکې پر ضد د محلي وسلوالو د مشر د کورنۍ 15 غړي د وسلوالو په یو برید کې وشل شوی دي. راپورونه وایي چې دا پیښه له بغداد څخه 50 کیلومتره شمال ته د ترمیه سیمه کې شوې ده. ویل شوی چې وشل شوي کسان د القاعده ضد وسلوالې ډلې د مشر میرمن، یوه لور او درې کوچني زامن دي. د السهوه په نامه سنی وسلوالې ډلې په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره لاس یو کړ او د القاعده شبکې پر ضد وسلوال فعالیت پیل کړ. د نړۍ یو شمېر هوایي شرکتونو د شمالي اروپا په قلمرو کې خپل الوتنې چې د آیسلند د اور غورځونکي غره د ایرو له امله بند شوې وې بیا پیل کړې دي، خو بیا هم دغه الوتنې محدودې دي او د برتانیا د هوایي قلمرو زیاتره برخه اوس هم تړلې ده. کارپوهان وایي د آیسلند له اور غورځونکي غره څخه اوس فضا ته د ایرو پورته کېدل د تېرو ورځو په مقایسه کم شوي دي. د برتانیا د هوایي ترافیک مسؤلانو ویل تېره شپه فضا ته د اور غورځونکي غره ایرې د دغه هیواد د لوی هوایي کرخو په لور په حرکت کې دي. له تېرې چهارشنبه راهیسې له کله نه چې د آیسلند اور غورځونکي فضا ته لوګی او ایرې پورته کول پیل کړي دي، میلیونونه مسافر د اروپا په مختلفو برخو کې بند پاتې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له خپل روسي سیال دمیتری مدویدیف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی. دا وروسته له هغې چې په قرغزستان کې د خونړیو مظاهرو په نتیجه کې د دغه هیواد ولسمشر له واکه لرې شو. روسیې ته د منځني آسیا د هیواد د یو مشر لومړنی سفر دی. کریموف او مدویدیف پرون له مسکو نه بهر غیر رسمي کتنه وکړه او ټاکل شوې چې نن ناوخته به په خپله رسمي غونډه کې د دوه اړخیزو همکاریو یو شمېر موافقې هم لاسلیک کړي. د روسیې او مسکو ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې هغه مهال لږ څه کړکېچنې شوي کله چې ازبک ولسمشر په سیمه کې د روسیې پر یو شمېر پروژو انتقاد وکړ. دغه راز تېر کال ازبکستان د روسیې په مشرۍ د چټک عکس العمل په هغه ځواک کې چې د روسیې او پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو لخوا جوړ شوی دی برخه وانخیسته. د قرغزستان موقت حکومت هڅه کوي چې په پایتخت بشکیک او شاوخوا سیمو کې چې د پرونی بلواله عمله پکې درې تنه وشل شوي نظم او ثبات برحاله کړي. د قرغزستان رسنیو ویلي د بلوازت پولیسو نن له سلګونو کسانو سره د مایوي کاکلي ته نږدې نښتې وکړې. تېره ورځ دغلته بلواګرو د روسیې او ترکیې نژادو کورونه لوټ کړل. بلخوا د لرې کړه شوي ولسمشر کورمان بیګ باقیف په پلارنی ښار جلال آباد کې د نوموړي پلویانو پر دولتي تاسیساتو له کنټرول وروسته دغلته خپله واکمني ټینګه کړې ده. په عین حال کې دا معلومه نه ده چې له واکه لرې کړه شوی ولسمشر باقیف له ګاونډي هیواد قزاقستان څخه کوم هیواد ته تللی دی. او د روسیې په نارامه شمالي قفقاز کې دوه پولیس د وسلوالو په یو برید کې وشل شوي دي. مسؤلانو ویلي دا دوه سرتیري هغه مهال ووشل شول چې وسلوالو په داغستان کې د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. د روسیې چارواکي هڅه کوي چې د شمالي قفقاز په دریو جمهوریتونو چچینیا، داغستان او انګوشیتیا کې اسلام پاله وسلوال وځپي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د نړۍ او سیمې مهم خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې. له ایران کابل ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د راستنه شبي هیئت مشر د مشانو جرګې له انتقاد سره مخامخ شو.
تاسو موږ ته هغه پالیسي اوس بیان کړل چې تاسو د ایران سفیر په افغانستان کې اوسئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت هیئت په ایران کې د اعدام شویو افغانانو مسله څېړلې. بل لور ته په ایران کې د دوو نورو اعدام شویو افغانانو جسدونه نیمروز ته راوړل شوي. په روانه خپرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر له پیلېدو، د دغو انتخاباتو له ستونزو او تیاریو خبرو. په کندوز کې د افغان حکومت مخالفانو ټلیفوني شبکې بندې کړې او په خوست کې ځان وژونکي برید کوونکي نیول شوي. په عراق کې د القاعده مشران نیول شوي. د دغو کسانو نیول به د عراق پر امنیت څه تاثیر وکړي؟ په خپرونه کې به یې واوري. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو راستولي پیغامونه خپرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو په اړه خبرې کړې دي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا ایرانی چارواکو یوازې د شپږو افغان بندیانو د اعدام خبره منلې ده او په دې برخه کې د رسنیو رپورټونه بې بنسټه او له مبالغې ډک بللې دي. رسنیو تر 40 د ډیرو کسانو د اعدام خبرونه خپره کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني چارواکو سره د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو په اړه جدي خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد کبیر فرایی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې ایران ته په خپل سفر کې له ایراني چارواکو وغوښتي چې د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ بندولو او په دغه هېواد کې د افغان کډوالو وضعیت ته جدي پام واړوي. دی وایي ما په ځانګړي ډول له هغوی څخه څو غوښتنې وکړې. په اعدامونو کې له حوصلې کار اخیستل، په اعدام د محکوم شویو افغان محبوسینو د دوسیو بیا کتنه او په اړه یې د نظر بدلون، محبوسینو ته د دفاع حق او د افغانستان سفارت په جریان کې پرېښودل او په ایران کې د افغان کډوالو قانوني کول. ښاغلی فراهی دغه شان وویل چې له ایراني چارواکو څخه یې غوښتي دي د افغان بندیانو په اړه د هغو دوو موافقه لیکونو د پلي کولو په برخه کې هم اقدام وکړي چې څلور کاله د مخه د دواړو هېوادونو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوي ول. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې ایراني چارواکو یوازې د شپږو افغان بندیانو اعدامول تایید کړي دي او په دې اړه یې د رسنیو راپورونه بې بنسټه او له مبالغې ډک بللي دي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو د څو تنو افغان کډوالو د سوځولو موضوع هم درواغ ګڼلې ده او ویلي دي چې دغه افغان کډوال د ګازو د یوې ډبې په چاودنه کې سوځېدلی دي. خو د ښاغلي فرایی دا څرګندونې د سناتورانو د سختو انتقادونو او غبرګونونو سره مخ شوې. په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت سناتور ډاکټر زلمی په ایران دا انتقاد وکړ چې له افغانستان سره په ټګۍ کې روان دی.
تاسو موږ ته هغه پالیسیوز بیان کړل لکه تاسو د ایران سفیر په افغانستان کې اوسئ، موږ نور دې ته نه وایي. دا اسنه ډیپلوماټیک او دا زموږ مسلمان ورور نه ولاکه. زه مسلمان وبولم نه ولاکه، همسایه وبولم نه ولاکه، بعد دې څخه دې خاطر وبولم چې زموږ سره همکاري کوي. مطلق زموږ دشمن دی، په خو ما ایسای دشمن وو، اوس په درجات ایران دشمن دی، دوم درجه ما ایسای دی. ولی موږ په پرشکاره ورته ونه وایي سره کوم تاسو د کاغذ پر مخ موږ سره دوستي کوي، په عمل کې ول در سره کوي. تاسو باید په زغرد تو ویل وایي چې کچیر تاسو د اعدامونه چې اوس پټوي، متاسفانه چې موږ عیني شاهدان لرو، سناتوران لرو، وکیلان د ایران لرو چې عمل نه قبرونه ورته معلوم دي، په فاتیو کې برخه اخیسته ده. تاسو باید په خپل معلومات اول د خپل ملت څخه د خپل ولس څخه اخیسته وای چې دلته د شپږ نفره تایید ول. تاسو باید ورته ویلی سره راځي موږ په عراق کې تاسو ته قبرونه درشو. تاسو ولې موږ سره په سپینو سترګو درواغ وایست؟
سناتورانو ویل چې افغان حکومت باید دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د برخلیک د معلومولو او افغان حکومت ته یې په اړه د معلوماتو د ورکولو ژمنه کړې ده، د ډېرو زړونو ته دا نه لویږي چې ایران د پخپله کړې وعده عمل وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو او کورنۍ نه د هر مړي د سپارلو پر سر د 2 میلیونه تومنه خبرې تېره اونۍ د افغانستان په ولسي جرګه کې راپورته او تر رسنیو ورسېدې. د دغو راپورونو له مخې په ایران کې 45 افغان بندیان اعدام شوي دي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د استولي هیئت په وینا تر اوسه ایران یوازې 6 افغانان اعدام کړی دي، خو د یو شمیر رپورټونو له مخې په ایران کې تر 40 ډیر افغانان اعدام شوي دي. د نوي خبر له مخې په ایران کې د 2 تنو اعدام شوی افغانانو جسدونه د نیمروز په سرحد کې افغان حکومت ته رسمن وسپارل شول. له ایران افغانستان ته د نویو انتقال شویو جسدونو په اړه شرف الدین سنگزی رپورټ لري.
په هرات کې د سرن ولید شاري څنګه مشر ګل احمد رامیش په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل دغه پلاوی د پلټنو نتیجه کې چې مشر لوی سرن ولید مرستیال کوي د شهیدای خرګوټی د زمکو د توزیع پترس کې 2 تنه د خاروالی مامورین متهم پیژندل سره د قانون منګولو ته وسپارل شو. د چیلونو په نتیجه کې معلومه شو چې د پاسه د 40 ملیون افغانۍ د شهیدای خارګوټي د توزیع په محل اختلاس شوې دي. 2 تنه د وخت لوړ پوړي مامورین چې یو انجینر بلې د هغه وخت د محاسبې مسول دی ونیول شو. په موضوع چیلنه لا هم جریان لري، خایل پیښ سره پتړاو نور کسان هم ونیول شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د مرستیال ښاغلي کمال په مشرۍ وونی رئیس هرات کې دغه پلاوی پلټنه کوي. خلکو څخه یې غوښتي چې د فساد په وړاندې مبارزه کې مرسته ورسره وکړي، خو د هرات هغه یو شمېر د نظر خوندان چې تر اوسه هیئت سره کتلي په ورته پلټنو چندان باور نه لري. ولې د یو مدافع وکیل په خبرو کې به یې واورو چې د څارنوالۍ دغه پلاوی ته مخامخ خبرې کولې. زمونږ لوی ستونزه محکمه، لوی څارنوالي او د مرکز ورق بازیدی. ښاغلی کمال، د هرات خلک تا څخه هیله کوي مرکزي چارواکو ته یې غږ ورسوه، اداره له پاسه پاکه کړئ. دغه وکیل د بیلګې په ډول د ښځو چارو د پخوانی ویرئیس نوم په ژبه راو چې د اختلاس یو غټ اتهام په ثبوت سربیره مرکز کې په واسطه وسیله لرلو سره 2 کاله قید محکوم شو، پرته له دې چې زندان ته لاړه شي له هماغ ازاده ګرځي. خو ځینې کسان هغه وایي چې واسطه نه لري، لا په وړه کوي جرمو په زندان کې بسر نه ویشته پراته دي. خو په جواب کې د لوی سرنوال مرستیار ژمنه وکړه چې د خلکو د مرستې په صورت کې که هر دولتي یا غیر دولتي اشخاصو باندې جرم ثابت شي قانوني چلند به ورسره وکړي. د سرنوالۍ دغه پلاوي همزمان په هرات سربیره غور او بادغیس کې هم خپلې کاري ډلې په دنده ګمارلې، خو په هرات کې د ښاروالۍ دوه مامورین متهم کولې د کار لومړی خبر ده. د ښاروالۍ مامورین چې د کوم ښارګوټي معامله کې ګرم وپېژندل شوه چارې شپه کاله وړاندې پیل د هرات د نوي ښاروال محمد سلیم ترکی په وینا د ځمکو له درکه ترلاسه شوي 4 میلیارده افغانۍ درک نه لري. ښاریان هیله لري چې د سرنوالۍ په ذریعه به د شیدایي ښارګوټي ستونزه ټوله هواره شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سرلننه په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د کاندیدانو نوم لیکنه پیل شوه. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال او سرپرست زکریا بارکزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د عمل د میاشتې له 24 تر 30 پورې احتمالي کاندیدانو ته د معلوماتو د ورکولو پروسې دوام وکړ. د دغه راز څرګنده کړه چې د څه باندې 300 ښځو په ګډون تر 2000 ډیرو کسانو ته د کاندیداتورۍ د شرایطو په اړه معلومات ورکړل شول. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د حمل یا وري له 1 دېرشمې د سوري یاغوی د میاشتې تر 14 نیټې دوام کوي. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال او سرپرست زکریا بارکزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د دوی په دفترونو کې کاندیدان کولای شي قانوني پروسه تی او خپل نومونه ولیکي. د ښاغلي بارکزي په خبره د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د قانون له مخې ځینې شرایط شته چې د کاندیدانو له نوملیکنې وړاندې باید په پام کې ونیول شي.
د اساسي قانون له مخې هغه کسان چې ولسي جرګې ته ځانونه کاندیدوي باید د افغانستان تابعیت ولري. د محاکمو لخوا د بشري حقوقو څخه په سرغړونې نوي محکوم او 25 کلن سوي وي. د انتخاباتو په قانون کې هم ځینې شرایط شته، هغه دا چې د ضرورتونو رایې ورکوونکو تایید پاڼې او لاسلیکونه ولري، 10000 افغانۍ په امانتي ډول ورکړي، او دغه راز باید د هیڅ یوې غیر قانوني وسله والې ډلې سره تړاو ونه لري.
زکریا بارکزی سرګند کړه کوم کسان چې له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره تړاو ولري هغوی نشي کولای د ولسی جرګې انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، او د دغه ډول کسانو د پیژندنې لپاره د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا یو کمیسیون کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال او سرپرست وویل چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو او رای ورکوونکو د پراخ ګډون لپاره سر له اوسه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي او هڅه کیږي چې کاندیدو او رای ورکوونکو ښځو ته ځانګړي اسانتیاوي برابرې شي. د ښاغلي بارکزي په خبره د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ناامنۍ او د مالی بودیجې کموالی د دوی په وړاندې عمده او لویې ستونزې دي، خو ده په ډاګه کړه چې د اوارولو لپاره یې هلې ځلې دوام لري.
ما جلسات منظم امره نیروهای امنیتی داریم و تمام
پلان موږ لامنیتی ځواکونو سره منظم غونډې لرو او خپل پلانونه له هغوی سره شریکو او هیله منو چې امنیتی ځواکونو د انتخاباتو لپاره ښه او ډاډه شرایط برابر کړي. دغه راز سروز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد شاغلی دیمستوره د انتخاباتو د کمیسیون له مشر او نور چارواکو سره ولیدل او ډاډه ورکړ چې د انتخاباتو ټول بودیجه به تیار شي.
که څه هم د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د انتخاباتو د قانون پر سر ناندری روانې دي او لا تر اوسه کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې، خو زکریا بارکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی به د ولسی جرګې انتخابات د ښاغلي کرزي د هغه تقنینی فرمان پر اساس ترسره کړي چې د عدلي وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په کندهار، غزنی، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې د دې کمیسیون 4 تنه ولایتي مسؤلان د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ترسره کولو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، او دوی هڅه کوي چې د روان کال د سنبلې یا وږي د میاشتې په 28 نیټه د ولسی جرګې انتخابات په شفافه او عادلانه ډول ترسره کړي. خو یو شمېر خلک، سیاسي سیډونکي او ګوندونه د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې شته ستونزو او درغلیو ته په کتو سره سر له اوسه اندېښمن دي چې ښایي د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې هم له هر پلوه ناخوالې او ستونزې ډېرې وي.
په کندوز کې پر ټلیفوني شبکو د افغان حکومت مخالفانو بندیز لګولی دی. څټول بندیز د کندوز لشاره د نور محمد سهیم پر رپورت کې اورو.
په دې وروستیو درې څلورو ورځو کې د کندوز ولایت خاریان په دغه ولایت کې د موجودو تلیفوني شبکو له بندیزونو سره د مخامخ کېدو له امله د مخابراتي ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. ویل کېږي چې دغه بندیزونه د دولت د مخالفانو لخوا لګول شوي او ټولو تلیفوني شبکو ته یې خبرداری ورکړی دی چې د ماښام له شپږ بجو نه د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیت ودروي. له دې پرته به د هغوی له سختو عکس العملونو سره مخامخ شي. له همدې امله دا څلورمه ورځ ده چې له افغان تلیکام تلیفون پرته د نورو تلیفوني شبکو خاوندانو د دولت د مخالفانو دغه خبرداري ته مثبت ځواب ویلی چې له امله یې ټول موبایل تلیفونونه د ماښام له شپږ بجو نه د سهار تر شپږ بجو پورې په تشه اوسپنه بدل شوي او هیڅ غږ نه لري. د کندوز د مخابراتو رئیس فضل رحمان شینواری د دغې ستونزې په اړه له ازادۍ راډیو سره له خبرو ډاډه وکړه، خو دومره یې وویل چې په دې ستونزه کې موبایل شبکې د سیاستونو قرباني شوي دي او حل یې هم په امنیتي مراجعو پورې اړه لري. مګر کندوز والی انجینیر محمد عمر بیا په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د حل یوازنۍ لاره دا وبلله چې بندې شوې تلیفوني شبکې باید په خپل تخنیک کې یو څه بدلون راولي او د افغان تلیکام په شان د زیاتو تلیفوني ستونزو پر ځای له یوې هغې نه چې له ساتلایت سره اړیکې ولري کار واخلي. لکه چې وایي،
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان دښمنان، د علم و فرهنګ دښمنان، د امنیت دښمنان، د نورو پیشرفت دښمنان چې غواړي همیشه چې افغانستان کې هیڅ شی وجود نه وي. افغانستان لکه شل دېرش کاله مخکې یو فقیر بېوزله او تنګدست هېواد دی. نو دا د حمله تاریخ د دوی د بادارانو یو دستور ورکور سوی ده چې باید د افغان بیسیم روشان او اتصالاتو انتنونه چې په ارګنه کې وو طالبانو لخوا سوزلدلي دي چې باید دوی نور فعالیت خلاصي، او په ضمن کې اختار ورکړی ده چې د مازدیګر له شپږو تر سهار تر شپږو پورې باید تاسو تلیفونونه باید عیار نه وي. نو دا یو معضله او مشکل ده. ما پرون تقریبا د دوی مسؤولین ټول دلته راغوښتي وو، یغو د معذرت وکړو چې موږ مشکل لرو او موږ ته اختارونه راکړو کړی دي چې اوس موږ تلاش کوو چې یو لاره د حل ورته پیدا کړو، او دوی هم تلاش کوي چې په د تخنیک کې یو څه تغییرات راولي.
مګر په هر صورت دغه ستونزه باعث شوې ده چې د کندوز ښاریانو تلیفوني اړتیاوې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دا چې دغه خنډونه څه دي، په دې اړه به د کندوز ښار د یو تن اوسېدونکي خبرې واورو. په دې اړه چې د شپې لخوا تلیفونونه غلي کېږي ډېر وران کار دی. زه فکر کوم چې دا به د طالبانو په ګټه هم نه وي، ځکه که چیرې دوی دا بندیز د بهرنیو ځواکونو په ګزمو کې د ستونزو د ایجاد لپاره کوي، نو زه فکر کوم چې دا به سم چورت نه وي، ځکه هغوی ډېر پرمختللي ارتباطي وسایل لري چې موبایلونو ته هیڅ ضرورت نه لري، هر وخت کولای شي خپل کار وکړي. خو دا کار یوازې او یوازې د خلکو په ضرر دی، د سوداګرو په ضرر دی. په تېره بیا که چیرې څوک د شپې ناروغ شي او څه مرستې ته اړتیا ولري، نو له تلیفون پرته به ډېره سرګردانۍ وګالي. ده په دې باب له مخالف لوري څخه هیله وکړه. دا کار سل په سلو کې د طالبانو په ګټه نه دی، او زه له دوی څخه هیله کوم چې باید دا کار ونه کړي. ښه به دا وي چې له دې کاره لاس واخلي، خو هېره دې نه شي چې په دې اړه لا تر اوسه پورې د دولت د مخالف لوري څخه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي، او معلومه نه ده چې په دې کار کې به د هغوی هدف څه وي.
په خوست کې دوه ځان وژونکي برید کوونکي نیول شوي دي. بل لور ته د یوه افغان افسر او یو عسکر په ګډون یو شمېر ملکیان په دغه ولایت کې وژل شوي دي. د دې پیښو تفصیل د خوست له شاره امیر بهیر راکوي.
د خوست محلي چارواکي وایي لومړی پېښه تېر ماښام د دې ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د ملکي وګړو د سوالۍ پر موټر باندې چې د خپل کور پر لور روان وو د سپکو وسطو ډزې وشوې. د خوست د ګربز ولسوالۍ ولسوال محمد اکبر زدران د پېښې د جزئیات پر څرنګوالي داسې رڼا واچوله.
امریکایانو د غزمی طرف اوشتلی شوی دی. یو د پولیسو سایمانسب و د میوند په نامه باندې په خوست کې میشته تلفظ ځواکونو هم د پیښې پخلای کړی. د نوموړو ځواکونو یوه افغان ویان چې د نوم د اخیستلو ډډه وکړه، د تلفظ ځواکونو د مطبتي څانګې د مسؤلینو له قول ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې پوره شوو کسانو خپل د سورلی موټر د تلفظ ځواکونو د هوایي ډزو او څوځلې خبرداریو سره سره ونه دراوه. د ویل د وژل شوو کسانو په ډله کې دوه تنه د دولت مخالف کسان هم شامل دي. هغه زیاته کړه تلفظ ځواکونه نیت لري چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره نقدي او جنسي مرسته وکړي. نن سهار د همدې ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې د سړک د غاړې دوه مین په چاودنه کې د سرحدي امنیتي ځواکونو یو سرتېری وژل شوی دی. امنیتي مسؤولین پېښمني خو د زیاتو جزیاتو له ورکولو ډډه کوي. دغه راز په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د خوست د علیشېرو په ولسوالۍ کې هم یو ملکي وګړی د ناپېژندو وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوی. د نوموړي ولسوالۍ یو امنیتي مسؤول چې د نوم د اخیستلو ډډه وکړه وویل چې نوموړی کس د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوی. طالبانو د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې. سربېره پر دې د خوست سرحدی امنیتی ځواکونو د دې ولایت غلام خان په سرحدی بندر کې دوه تنه ځان وژونکي چې غوښتل یې خوست ښار ته راننه شي نیولې دي. د خوست د ملي امنیت مسؤلین وایي چې نیول شوو کسانو چې د پاکستان د میرانشاه سیمې اصلي اوسیدونکي د نیت درلود چې په خوست کې پر امنیتي ځواکونو باندې ځان وژونکي حملې ترسره کړي خو هدف ته تر رسېدو دمخه ونیول شول. امنیتي مسؤلین وایي چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او قضیه تر څېړنې لاندې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار پریس کلب نن پرانیستل شو. په پرانیستې غونډه کې د دغه ولایت یو شمېر چارواکو، قومي مشرانو او د بهرنیو ځواکونو استازیو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د ازادي راډیو خبریال دوا خان مینهپال ګډون کړی. رپورټ یې راکوي.
د کندهار د پریس کلب مشر فضل احمد د دې کلب د پرانیستنې پر مهال وویل چې د داسې یو مرکز اړتیا له ډېره وخته لیدله کېدله چې ژورنالیستانو د جوړولو هلې ځلې پیل او د دې ولایت د ملي سوداګرو د مالي مرستو په مټې تر دې ځایه راورسوه. د فضل احمد په وینا د پریس کلب د دې ترڅنګ چې د خبري غونډو، سیمینارونو او روزنیزو ورکشاپونو مرکز به وي، د ژورنالیستانو د ستونزو په هوارولو کې به هلې ځلې کوي.
د کندهار پریس کلب چې زموږ د تبجنې او له کړکېچونو سره لاس او ګریوان سیمې د فکري پیوند دا حجره ده، دا ټولو جورنالستانو کور بلل کیږي. موږ ټول د دغه حجرې پر کمباله د ناستې ولاړې یو شان حقوق او مکلفیتونه او مسؤلیتونه لرو.
د کندهار والی توریالی ویسا د ټولو خبریالانو غوښتنه وکړه چې مسلکي جورنالیزم ته وده ورکړي او خپل بې پرېتوب وساتي. ویسا د خپل لوري د هر ډول مرستې ژمنه وکړه او زیاته کړه،
خواهش مې د دې کلب د ازاو څخه یا د جورنالستانو په مجموع کې دا دی چې د واقعات د وقوع په وخت کې د یو څه صبر ډېر د اجلی او تلوار څخه کار واخلي چې هر څه یې د هر ځای نه واورېدل هغه نشر کړي. باید مطمئن اوسي چې واقع په څه شکل ده، څومره پېښه سوې ده، تلفات یې څه شي دي، نور څه خرابۍ لري. دا باید په یوه غږ او په یوه آواز سره نشر شي. دا چې نه چې یو څه نشري، یو بل څه نشري، یو بل څه نشري، دا اعتبار هم کمیږي او د خبر اهمیت هم کمیږي او د خلکو علاقه هم ورسره کمیږي. او زموږ د حکومت د خوا څخه، د کندهار د ادارې د خوا څخه چې هر ډول همکاري تاسې زموږ څخه ممکنه بولي، هغه همکاري موږ تاسو په خدمت کې یو.
د کندهار پریس کلب په داسې حال کې په کندهار کې په کار پیل کوي چې د دې سیمې ژورنالیستان د کار په ډګر کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی هیله څرګندوي چې د دې مرکز په جوړېدو سره باید تر ډېره ستونزې هوارې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد شریف خوشحال د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. د راتلونکي جرګې په اساس باید څه دا ووایم چې موږ ډېر امیدوار یو، ډېر امیدوار یو د جرګې ته چې انشاءالله چې دا به یو ډېره ښه نتیجه ولري.
زه پاینده محمد مرجع ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وروره، دغه راتلونکي جرګې ته موږ ډېر خوشحاله یو په دې خاطر چې وروره د قومي مشران به داسې فیصلې وکړي چې د هیچا په طرف نه وي، او هغه خوا او دا خوا به وروره دواړه په اتفاق سره کښېني.
دا ساتي رادیو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدې.
www.azadiradio.com
دا ساتي رادیو په ویب پاڼه کې د سر مطلب د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ارتباط ته چې په دې مطلب کې ویل شوی دی چې هیلری کلینټن به د کابل په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دی چې دا کانفرنس د جولای په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. بل مطلب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال فراهی څرګندونې دي چې په روانه خپرونه کې مو په دې ارتباط رپورټ خپور کړ. ښاغلی فراهی په وروستیو کې ایران ته سفر ورکړ او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې او له ایراني چارواکو سره د هغو افغانانو په ارتباط خبرې وکړې چې په ایران کې پر هغوی د اعدام حکم شوی دی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو له ایراني چارواکو غوښتل چې د دغه لړۍ بند کړي. په روانه خپرونه کې مو همداراز رپورټ درلود چې په نیمروز کې دوه جسدونه چې په ایران کې اعدام شوي دي د افغانستان چارواکو ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجد سره مرکه لرو چې دا مرکه له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په ارتباط ده. د ولسي جرګې لغړي رمضان بشردوست سره هم مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ.